لي 15 سوا بیا خو وختونه خو شيری.
السلام علیکم دادا دی ورو ټول کا اکاؤنٹ کوته سلامونه وړاندې کوم تم دې نیو باندې غره هر ولای کې وی او سوال یې سنا زما یو فن دا هغه دا چې زما اورور تیر نظام جمهوریت کې شپه سپوس کې بریدمنو اوس له سقوط څخه هغه قاچاق لارو باندې سخت لارو باندې اروپا ته مو هکړه اروپا ته لاړو د لسوالس میاشې سخت لارو تیرول ورسته جرمني ته ورسېدو جرمنی منچن خار ته چور رسیدو بس مونږ ته میسج پیو او څه جرمنی ته ورته خبرې مسله وکړه اوس ته لاغه داغه لمبر ټول بندې شوې به مړ ژوندې ورته مونږ ته معلومات نشته نو زما تاسو ته غوښتنه دا ده که تاسو معلوماتي کوي چې جرمنی منچن خار ته رسیدلی اوس هغه د دې لمبر بندې شوې به مړ ژوندې ورک دي مونږ ته چې معلومات راکوي چې نو مهرباني به مو وي. السلام علیکم
ګران وروره قیام الدین جان. ستاسو پیغام د دغه نیمګړو پیغامو د جملې څخه دی، ځکه چې تاسو نه یوازې دا چې د خپل ورک شوي شخص نوم نه ذکر کړی، بلکې خپل ټلیفون شمیره مو هم نه ویلي. او ستاسو ټلیفون شمیره له بده مرغه چې موږ هم ونه کړای سوای چې پیدا یې کړو. موږ ستاسو دغه پیغام خپور کړ، خو لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې د خپل ورک شوي شخص نوم، نشانې او همدارس خپل د ټلیفون شمیره یا شمیرې په خپل ووایست. مننه.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملکه بل زمونږ یو د ترځو چې د څلور کال کېږي نه درک شوی دی، تقریبا د شپږ دی سوه دی سو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل دی. خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې صدارت کې لري په دې شماره مونږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایي مارې با شماره د واټسپ هم په حال 0 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 15 3. بلا ایت سالا شمارا دا 0 8 0 8 9 9. یعنی 0 8 1 1 8 4 9. پدی هلش پیغام نشه شی باقی تاست خو پرگرام که وقتی ما دا خدا کامان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله ریلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 0 4 2 1 2 15 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 4 9 15 15 4 1 8. دا غزما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی اله رنگونه نه وي شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګ ووي. ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې زما قدرت رسیږي جوغونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې ما قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو ته.
السلام علیکم دازادی رادیو کار کون کتا. زموږ شو ځوان څوې دی د صدا په نام دی، د پلان مې دوست محمد دی، مساکله د ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی ورک شوی دی اتنه میاشت کېږي. نو کې په اړه کوم ور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمیرو ژنګ ووي. د بي سیم شماره ده 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځلی بیا درته اعلانوم 0 1 0 8 0 5 8 2 2 پنځه دا پوینټ بیسن شماره ده او بل شماره ده اعلانوم صفر و اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته یو ځل بیا صفر و اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته هر ور چې په اړه معلومات لري مشته دي په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادین ټول کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د زیږېږي نواره د کلي سماج کې ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجي عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجي دین ورور دی د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یادیز ما غږ اوري یا بل ور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اووه دوه ور اته شپږ درې اووه صفر دوه درې دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده صفر اووه اووه شپږ صفر اووه درې صفر اته دوه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه یم عبیدالله ارمانی د بلوچستان کوټي جنوبي پښتونخوا خانوزۍ څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز دی د ډېر وخت څخه ورک دی د نو لوس کال سره د کورونا درک دی په جمعه خان اکا زوی دی د غنیجان په نامه ده. نو د غنیجان ورور که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنیجان په هکړه معلومات لري ولې تې باور وکړي ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی د لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا درکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنیجان په هکړه معلومات کړي یا غنیجان ته په خپله زما اواز اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کړو. از ما لمبر در سویم سپر دریس او شپارس اتیا سل ولس لمبر یو زلی بیا تکرارو ما سپر دری یو شپارس اتا سپر یو دبل جرو یو و نازمان سفان نشمیارا ده. ازادی راژیو زنده با ده پیغان ده نشده دو پیدا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زما ولای عبد الملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزا د پاره دي و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. دا شمېره ده زما صفر اووه څلور نه اووه اووه دوه اووه یو اووه. بیا هم درته وایم صفر اووه څلور نه اووه اووه دوه اووه یو اووه. والسلام با احترام.
نزدیرا ډټول کارکونکو او ردو مت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا کازو چې شکیولان میجه د ملایزت لازوی د پیندل مسجد زابل ولایت ته فرد ولسوالي د راګې د کلی اوسیدونکو دي. عمر او سیوی ښکار دی په قدیمانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یو څه کېز ده. د مدرسې طالب دی یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نادره کړي. نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې یو بهر کې زموږ غږ اوري که چارې دلوي یا په دې اړه معلومات لري د الله د رضا لپاره د پلانې شمېر زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. او زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومېږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
السلام علیکم روشن صاحب، د هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومېږي، د محمود الله کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درکه شوی دی. هر چا ته که په هره معلومات وي مې د خپله ږغ اوري. زما سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکې ونیسي. په تلیفوني شمېره ده 0 8 2 3 4 8 4. یو بل شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې ځل بیا تکراروم: 0 1 0 8 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1 شپېته. یعنې 0 1 0 8 2 0 9 8 9.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کور څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور شي او د دغه ورکې معلومات چا ته وشي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور شي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام همدا وخت مو بخښه. روشن صاحب او پیغام د سره پریدم ورک شوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه مې د سره تماس نیولې. روشن صاحب محترم، زما تره زوی حمزه یې ولد دل محمد تر څو ونې تر مخکې کابل ته پر لار ورک شوي، چې هر چاته معلومات د همدردۍ د مخې د موږ سره په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي: 0 8 اویا 3 سوه 1 5. بل شماره اتصالات هم 0 8 اویا 5 اویا 9 سوه 3. روشن سه محترم، تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کړي او چار چا پیدا کړه هغې ته مونږ توپه هم ورکولی شو. روشن صاحب، تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته مو داسې خپرونه په لاره هغه کړي. ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورک سوو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده. یو وخت ټول ورک سوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل له ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. 4 میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین 10 کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان، مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 1 0 5 4 5 6 5. تکرار: 0 1 0 5 4 5 6 5. او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی: 0 8 اویا 5 شپېته 5 اتیا 1 6 اتیا. تکرار: 0 8 5 8 5 1 8 6. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب لخپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. سپرو سپر درې وارې پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اوش پاک. دا زما نمبر دی، شماره بیا وایم: سپر ابیا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږاوی. دا زما نمبر دی. نوکار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه غی ګل د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ سره پاړی کې یم. تای روشن صاحب تا ته سلام. د ازادي راډیو تعقیبی ټولو ته زما سلام ورسیږي. بعد سلامه زموږ یو د عامه زوی دی، د منیر په نامه دی. تقریبا دا پنځه کاله کېږي چې زموږ څخه نادرکه سوی دی. هېڅ پاړی معلومات نه لرو، د کوره وتلی دی، بیا معلومات نه لرو. نو که دی خپل زما غږ اوري یا په یو بل څوک د پاړه معلومات لري، زموږ سره دې په دغه لمبر باندې معلومات وکړي. صفر و اته څلور اووه څلور یو و پنځه یو. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر و اته څلور اووه څلور یو و پنځه یو. واټساپ هم پر پاله دی، د ساده رنګ د پاره هم ده. سید ورور علام وساته قلم مل. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د پوفنج علاقې د نیلي دي کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده، د دیارلس سپکسو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دي حال ور: صفر اووه 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 صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه ده.
گران اوریدونکو، ستاسو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د هر څه ژر پیدا کېدو په هیله د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم له لارې او یا هم د واتساپ له لارې موږ ته راولېږئ. موږ یې هرومرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته سوکاله ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلن.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 00422211214115.
د ازادي میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه عصمت څاروان یم. زموږ دا ځانګړی میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی، خو نن سبا په لندن کې اوسي. له دې مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیره کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلي کې په اس کمینه دولت خیلو کې زیږیدلی ما، او کله چې د مکتب شوی ما د خوندې ترتلو، نو په هغه وخت کې لا دا غینه د مخه، یعنی زه به څلور کلم پنځه کلم به وم چې خار ترا کډه شو جلال آباد ته. بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندې ته لاړم، او د میا عمر لمړنۍ خوندې مې ولسته، بیا به میخانیکی لیسا ولسته.
د لمړنۍ ښوونځي وختونه په یاد دي. له ډېرو خلکو خپل هغه د ابتدایي ښوونځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ هم سنفیان مو په یاد دي؟
تمام لمړنۍ کلونه خو مې هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه هم خو په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به یو عمومي او مرکزي خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډېر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کی مم په یاد دی، یو زمنګ همیشه کله چې ور سره مخامخ شم ورته یادوم. دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمالم هم تیر شوی دی، او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی، نو امسیم پیان من تبان ستدی او په یاد مدي زنی نور دنیا ته خور سوی دي ځان افغانستان کې دي.
سولمن سپ تاسو ول چې میخانیکی لیسه مو ول وسته څنګه مو شو چې دې خواته مخه کوي ستاسو خپل خو خوا کړي کورنۍ خو خوا چې میخانیکی لیسه ول ول او څه مول ول وسل څه مو پکې زده کړ
دا دا په زړه پوری پوښتنه ده او ماته ماته یو بعد احساس راکی وسم چې دې مزګه دا انتخاب البته د دې انګیزې ساده و هغه وخت دا چې تصور کېده چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته د کار چانس و د ماموریت ورکول کېده اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډیر کم و نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله دې لیسې ته اړویست لاړم منتا دا زما یو خراب انتخاب و او ځکه چې کوم مضامین مونه چې دا لیسا ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم هغې اساسات ریاضي وه فرضاً فزیک و اندرسه وه تخنیکي رسم و او دغه مضامین و چې زما د ابتدا نه ورسره نه وه جوړه اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سنفم پورې اول نمره وم تر اتم سنفم پورې اول نمره وم خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم هغه نمرې مهمې نه دي خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېدل او ما نه شو لوستی نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې و هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو بیا هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم هغه هم زما د خوښې انتخاب نو هغه د شرایطو محصول و چون په افغانستان کې جنگ و جګړه وه اولته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده عسکری ته به جلبولې نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شومه خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وم هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم نو هغې چې دا عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړ هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې څومره مو وکړې
هو نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې عسکري پیداګوژۍ کې نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوهنتونو
تاسو زه او شاید ډېر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژني تر دې چې یو پوځي زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسو اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه
او لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریګر راته پیدا شوه د شعر سره د شعر توان مې ځان کې ولید نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلي ته ډالۍ سوه و پسرلی پکې منعقد سوه و بیا هغه شعر ما ولیکه زما یو استاد و سید محمد طاهر بینا نومېده هغه بیا راته تاثیر کړ هغه شعر په نګرا ورځپاڼه کې چاپ هم شو بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو بیا وروسته ډرامه لیکلو سره توان هم راکې پیدا شو نو هم مې ادبیات خراتله او هم د تیاتر د سینما دنیا ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته رادیو داستان ولیک پر لپسی او در رادیو افغانستان نخ پورم سو غچ اور پنامه مانی نو اغم مادی خاطرم و
طبعا تاسی ادبیاتو تا لشیر شروع کرده خو وس لنډی کیسې ډیرې لیکي لنډی کیسې مقاله پایل کړې
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډیره لنډه وا او یو هغه چې ما دا توان په ځان کې نه لیدل چې یو ښه شاعر درسم نو ما شعر پرې خو دا وخت او بیا ما کیسې لیکلو ته مخه کړه کیسې نو ما لیکلې دي په ماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص پارخ سوی ما کیسې مې لیکلي شعر مې نه دی لیکلی او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وقفه پکې راغله البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي هغسې پخې به نه وي خو ډېرې محدودې وي بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونهسو لیکلی دا هېڅ شی مې ونهسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي او د ځینو خپرونو لپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکرۍ ځان خلاص کړئ نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي
تشویش خو بیخی را سره خو ما در توی زما تصور داو چی پینزه کال روستا خو با ممکن دلتا باور ما داو چی دلتا با سول را زی نو بیرتا چی لارا ما جنگ لا دیر سوه او
توت سوه
او توت سوه او نو آلتم بیا ما خمر غا دیر آتا وکڑا زی دیر سختو زایونو تا ورکم خاندار تا ورکم خو دل انړم زنا نړم او بیا درې تلور میاشتې میا تا وکړه چې په کابل کې پاتې شم نو زه بیا په کابل کې لخمر غو پانتون جوړ سو په وږي سیاسي پانتون پاره کې مقرر شوم الته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده داغه مجله مسول مدیر شوم اگر که مجله بیا هغه پانتون کله چې روسان راووتل اپوانتونم بیرته لاغوه شو او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل نو دا پوانتون لاغوه شو بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته بیا له هغې نه راغلم د یو اکاډمۍ وه تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت په تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی شم وروستۍ وظیفه مې هلته وه نو لخمرغه د جبهه تلانړم او په جګړه کې خکیل نشم خمر
یعنی لبړنۍ رسمي دند مو په هغه په هانتون کې د مجلې مدیریتو
bale bale bale
او مجله څومره خبره سو څو غنی خبره شو او څه ډول مطالب به درلود
مجله خبره کیده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل ارڅ بیا د پوانتون به کی دا لاغو پوانتون مودم ډیر لانډه و یو نیم کال هغه ته پر خو تیاریا نه وی بس هغه ونه شو بیا هغه مجله انداز پات
سولمل صاحب تاسو د حالات له ګډوډې دو خرابې دو سره له وطن مهاجر شوي او څومره چې زه په یم تاسو په بیلابیلو هیوادونو کې اوسیدلی یاست لبړی چیرې لاړای او هلته مو څه وکړل
نومړی لاړم په خبر ته پښتون خیبر پښتونخوا ته آلته یو اداره و د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزاد لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره و او هغې یوه اونیزه لرو ده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم. دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبریال شوم، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه. او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرا په نوم، د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې هغه نوي کور نوي ژوند په پروګرام کې هم زر ما برخه واخیسته، د هغې برخه هم شوم. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه، لوبغاړي پاس منې، هلته مې هم دنده اجرا کوله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړې که څنګه؟
او پېښور کې درې کاله وم، او په 1995 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکی وم.
په سلواکی مو څومره وخت تیر کو او څه مو کول؟
په سلواکی نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله وم سلواکی تیر کړي، او سلواکی مې آزاد تجارت کاوه.
سلواکیا ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکی ژبه زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک لمخې، هلته یو درې میاشتې وم. بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم، او بیا مې هلته پاتې شوم، هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، دا ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست. لندن ته ولې ولاړې؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه. په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو، او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه استانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي، او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کوه هلته. نو دلته لندن کې خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرې خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای. دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم، و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته. کله چې دېخوا دغه د لندن ته راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې، هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کړم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداوم ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم. نه یوازې تش ورغلی، مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډیرو سره ما مرستې کړي دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه، او دوامداره لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
د آثارو په باب نو ما تر اوسه 9 داستاني ټولګې خپرې کړي دي، او په دریو مجموع هم دا اوس کار کوم. دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړې ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده. یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري هیلې، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومېږي. دا ځلې په دې باندې کار کوم، دا درېمه مجموعه مانی اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغان ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي هغې سره هم ځینې نور کیسې او ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم. داستانونو
څنګه تاسو توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسو موسیقي یادوي، دومره کیسې لیکي چې هغه یو ټولګه شي؟
نو موسیقي ما د پاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی. او موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر، یا په افغانستان کې د موسیقي د وادي
سولمل صاحب زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي، نو هغه یو بحث دی، نور ټول تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي، هغه بیا په یو موضوع باندې ډیر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دی په یو موضوع باندې کیسې ولیکي.
او خو همدغه ته اندا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه د لیکلی، او زما د پاره د موسیقي یو داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو 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 بل نو ارزښت زیږنده، د یو بل نو دیدګا زیږنده ده. او په معنی چا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کیږي، له کومو ستونزو نه تیریږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناس وي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان، یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کیږي، سندرغړی کیږي، هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کیږي، او حتی د خود خو په مرګ تمامېدای شي.
لکه چې شوي هم دی همداسې.
او شوي دا هر هنرمند چې تاسو دا کیسې واورئ، دغه تر شا یو لویه تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی دا هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي، اوس تاسو معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل څه دی چې لنډې کیسې یوازې لیکي؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري، ولی ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رانه کیږي، هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان، او هغه هم لرم څه ورته وایي، د طرحې د ناولونو هم لرم. خو دلته ګچ دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول، او اوس مې هغه نه پرېږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژه چې ما سره دی او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوې دي، نو بیا به زه هغه ناولونو باندې او غیر ناولونو ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم. نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجموعې، ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونی لنډ داستان البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور نور جانونو ته لاس واچوم او هغه هغې برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او د ژوند دومره هسکو ژورو په منځ کې حتماً انسان خاطرې لري ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصاً که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړئ.
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستان وو په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان دا مخکې مې درته وویل د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت تخوا حمایه کېدل لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډیره وخته پورې دولسم سیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبی ټوټو اخزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته. کنه یا فرزنی ولا چې ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زر افغانۍ ډیر شی و او د یو خون کې معاش و. نو ما په اول ډرامه ما په څلورو ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرله پسې خور شو. نو دا
تاسو دی ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایلې سرګذشت پت شوی او تا کټ مټ د هغه درحالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه د هغوی د خوا تعدید شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم. که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و. د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو دا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه. خو دا د نوم خبره نه وه یعنی خو ویره همدغسې نه شروع کېږي. دا که ته د قمرګلې ژوند ته لاړ شي حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي. خو زه ته نه خبر څه وایم ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي د ده څومره اکارډیونه مات شوي تر څې چې بیا وروسته د بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته ازادي ورکوي. یعنې مخکې دې نه چې دغسې ازادو کنسرتونو ته راځي دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر شوی دی. نو دا د ناشناس کیسه چې ما ولیکله دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یې ادا کړې ده او داسې دغه. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه بیا ما ناشناس هم دا وویل چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی. ناشناس هم یعنی دې کې کومه خبره نه لرو. ده
ډېره مننه، ډېره مننه، خوشاله دی، خدای پامان.